سهار لس بجې شپې ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمه ټول افغانستان کې اورید د دې سات په خبرونه کې مو زه احمد شیبر کوربم تخنیکی چارې شمشاد زتران مختبی السلام علیکم دا خبرونه په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمه په ټول افغانستان کې خبري شو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي وړاندې مو د ازادي راډیو په خبرونه کې د طالبانو د نوي مشر له سرګندونو خبرو او د مشرتابه پر سر د طالبانو د اختلافاتو په اړه هم اوریدل شي همدارس مو د امریکا د دفاع وزارت د یو نوی راپور جزئیات تر سره شریکو چې د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه دی خو تر هر څه مخکې خبرونه له صفی الله ستانکزي څخه
د افغانستان د جمهور رئیس لمړي مرستیال عبدالرشید دوستم د پاکستان استخباراتي اداره ایسای تورن کړ چې په افغانستان کې روانه جګړه تنظیموي چین وی په افغانستان کې د سولې په هر اړخیزو خبرو کې رغنده ونډې اخیستو ته تیار دی او د چین په تیانجن بندري ښار کې په 14 کې د مړو شویو کسانو شمیر 15 اتیا ته ورسید پوره خبرونه د افغانستان د جمهوریت ریاست لمړی مرستیال وی په افغانستان کې روانه جګړه او د ټولو دولت ضد وسلوالو ډلو فعالیت د پاکستان د استخباراتو لخوا تنظیمیږي عبدالرشید دوستم چې په فاریاب ولایت کې د دولت ضد وسلوالو پر ضد جګړې مشري کوي په قیصار ولسوالۍ کې ازادي راډیو ته وویل
همه مردم می پوما کې از کجا رهبری میشه
خاله دوستم وای په دې ټول خلک په هیګه چې دا جګړه کومه ځای رهبری کیږي یا شاو ای باته ای له کومه ځای ده یو ورځ طالب شي بل ورځ القاعده شي او بل بیا د داعش شي دې ټولې اصلي سرچینه او د رهبری منبع آیسای ده عبدالرشید دوستم زینی داخلي کړي چې د یو موانه خیس د سیمه استخبارات ته په جاسوسي تورن کړی د فاریاب دروان جګړې په اړه د جمهوریت ریاست لمړی مرستیال ویل د افغان ځوکونو په عملیاتو کې د پاکستانی او ازبک اتباو په ګډون سلیریشت وسلوال وجل شوې دي چین وی په افغانستان کې د سولې په هر اړخیزو خبرو کې راغنده ونډې اخیستو ته چمتو ده د چین سنهوا اژانس دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند هوا چین یانګ په وینا خبر ورکړ چې چین په افغانستان کې وروستیو تروریستي پیښو اندېښمن کړی دی هوا چین یانګ د جمعې پر ورځ ویل چې دا بریدونه ښایي د سولې د هڅو مخه ونیسي د راپورونو له مخې پخوا یو ځل له طالبانو سره د سولې خبرې په چین کې شوې وې د پاکستان مرکز اسلام آباد ته نږدې په مری کې هم چې کله د جولای په 1 د افغان حکومت استازي له طالبانو سره د لومړي ځل لپاره مخامخ رسمي خبرې وکړي د چین د استاجیو لوري څارل کېده د افغانستان شمالي ولایتونو اوسیدونکو شکایت کوي چې د جګړو په زیاتېدو سره د لوی لارو امنیت هم خراب شوی او دوی خپل ولایتونو ته په اسانه تګ راتګ نشي کولای د کندوز او تخار ولایتونو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې دغه دوه ولایتونو نخلون کې لار له خانابات ولسوالۍ تیریږي چې اوس وخت د جګړې په لومړی کرخي بدل شوې ده خو د کندوز امنیتي چارواکي په پام کې ده چې په یو شمېر سیمو کې تصفیوي عملیات پیل کړي چې د خلکو ژوند خوندي شي د اتصالاتو نړیوال مخابراتي شرکت د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم دوه لوبغاړي خپل افتخاري سفیران ټاکلي د دې شرکت مطبوعاتي مسول کفایت الله نبی خیل ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل د اتصالات شرکت یو درې کلن قرارداد لمخې محمد نبی ساخیل او حمید حسن خپل استازي ټاکلي دي
په عامه موخه چې اتصالات ولرله چې کرکټ په افغانستان کې وده ورکړي په غوښتل چې دوه مخکښ لوبغاړي هر یو خوانه کپتان محمد نبی ساحل او نړیوال شهرت لرونکي بالر حمید حسن د خپل سفیرانو یا د استادو په توګه باندې خلکو ته معرفي کړي
خغلی نبی خیل نورو شخصي او نړیوال شرکتونو وغوښتل چې د ورزش په ځنګړي ډول د افغانستان د کرکټ او والیبال د لوبغاړو د لازلیدو او هغوی ته د لازمو اسانتیاو د برابرولو لپاره ورڅ ګامونه واخلي او د هم په کابل کې د ځینو بهرنیو سره په وړاندې د افغانیو پیربیا یو امریکایي ډالر درې شپېته افغانۍ 15 دېرش پوله یو یورو نه شپېته افغانۍ یو انګلیسي پاوند شپږ نوي افغانۍ اتیا پوله د سعودي یو ریال شپاړس افغانۍ شپېته پوله د امارات یو درهم ولس افغانۍ او زر ایراني تومانه اتلس افغانۍ او یا پوله به هم خرغلی د چین په تیانجن بندري ښار کې په 14 کې د مړو شویو کسانو شمیر 15 اتیا ته ورسید په وجل شو کې یو شتنه د وروژنې ډلې کارکونکو دی او په دې 14 کې ویل کیږي چې سلګونه کسانو ژوبل شوی هم دي او د ځینو په اړه هیڅ معلومات تر اوسه نه دي ټول شوی دا 14 هم دا ونې د کیمیاوي موادو په یو ګودام کې شوی چې ویل کیږي لزمه کې بهر سټلایټونه هم لډې قوت خبره کړې ده د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو متخصصانو پر ایران غکړې دی چې د واشنگتن پوسټ ورسپانې زندانای خبريال خوشی کړی جیسن رزایان د سدباسا یو کال راهیسې د جاسوسي او د ایران ز تبلیغاتو په تور زندانی دی راپورونه وایي ښایي راتلونکې اونۍ د ایران قضا د نوموړي په اړه خپل حکم صادر کړي. د ملګرو ملتونو لخوا په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د رضایان نیونه او زنداني کول د هغه له قانوني حقونو څخه سرغړونه ده. د متحده ایالاتونو استخباراتي چارواکي وایي د داعش مشر پر برمته شوي امریکایي کیالا جین مولر چې ویل کېږي د اردن په یو هوایي برید کې ووژل شو څو ځله جنسي تیری کړی دی. 26 کلنه مولر چې خیریه کارکوونکی وه په 2013 میلادي کال کې د سوریې په حلب ښار کې د داعش لخوا نیول شوی وه. له کیالا مولر سره بندي د یزیدي اقلیت یوې 14 نجلۍ او امریکایي چارواکو ته ویلي ابوبکر بغدادي کیالا مولر د ابوسیاف په نوم د داعش د یو قمندان په کور کې د خپلې ښځې په توګه ساتلې وه او هر کله به چې راتله پر هغې به جنسي امریکایي مقامات د نوم د نښودلو په شرط دا موضوع تایید کړې ده. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر تیره ورځ په کیوبا کې د خپل هیواد نوی سفارت پرانیست او دا ګام یې د دواړو هیوادونو لپاره ګټور وباله. په هوانا کې د امریکا پر سفارت د بیرغ پورته کولو په مناسبت په خپله وینا کې جان کیری وویل
We are gathered here today because our leaders
خلک کیروی مونږ دلته راغون شو یو ځکه چې موږ مشران او ولس مشر براک اوباما او جمهور رئیس راول کاسترو یو ځړه ور افریقا وکړي. لدی ورسره باید تیر وخت اسیران نه وسو بلکې د نن سبا ورځې پر فرصتونو تمرکز وکړو. دل شوخه او یکلون رئیس لمړی ځل د امریکا د بهرنی چارو وزیر له کیوبا څخه کتنه کوي. متحده ایالاتونو په کیوبا کې د 1959 میلادي کال انقلاب وروسته د هوانا سره خپل ډیپلوماټیک رابط پرې کړل. د یوکرين په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روسي پلاو بلتون پالو ترمنځ جګړو بیا زور اخیستی دی. د یوکرين پوز پرونو ویل د روسي پلاو یاغیانو په تازه بریدونو کې د دوی یو سرتیری وژل شوی او شپږ نور ژوبل دي. راپورونه د وروستیو جګړو تمرکز د حکومت تر ولکې لاندې پر هغه لویه لار دی چې ختیځ ښارونه ماریوپول له دونیتسک سره نښلوي. د یوکرين حکومت وایي دونیتسک ښار ته نږدې د روسي پلاو بلتون پالو په ډزو کې یو ملکی وګړی هم وژل شوی دی. او د یوروزون هیوادونو د مالی وزیرانو د یونان د نړیوالي اقتصاد بیا رغولو لپاره دغه هیواد د مالی ژغورنې دریم پروګرام تصویب کړ. اروپایي کمیشن پرونو ویل دغه پروګرام لمخې به یوروزون هیوادونه یونان ته پراتلونکو دریو کلونو کې 6 میلیارده یورو پور ورکړي. د یورو ګروپ مشر ویل یونان ته د نوي پورونو د ورکولو په مسله کې اختلافات موجود خو بیا هم دوی وتوانېدل چې موافقې ته ورسیږي. د یوروزون د مالی وزیرانو په دې اړه پرون په برسلز کې شپک ساعته غونډه درلوده. نو د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمي او نړۍ خبرونه احمد په بخښنه سره د افغانستان سیمي او نړۍ مهم خبرونه پاتې خبرونه له احمد شیبر څخه ووري.
اساسي رادیو په منځني څپه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. روان میلادی کال لپایل تر اوسه د افغان ځواکونو د تلفاتو شمیر تر 3000 اوښتی دی. په روانه خبرونه کې به همدار اسواب ری چې د طالبانو نوی مشر د القاعده شبکې د مشر د بایات هرکلی کړي. دا موضوع مو د سیاسي چارو لوي وکتون کې سره هم شریکه کړي.
پاکستان د اخلي محمد منصور لپاره کوي کمپاین کوي ترڅو د یو قانوني او مشروعیت لرونکي امیر المؤمنین په طالبانو باندې دغه کې ومني.
د کندوز د خانابات پر ولسوالۍ سپره لوی لاره بیا هم نه شوې.
عمومي لاره سره ډېر نام نه ده یو ځای ګوره سې په ناګهاني طالبانو چک پین اچولی. هر څوک راشوه کې سیدا وایي ستا قریب له دولت سره ده یا ته په دولت کې.
په دې خبرونه کې په نړیوالو موضوعاتو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې لرو چې څه باندې نیمه پیړۍ وروسته په کیوبا کې د امریکا د سفارت د پرانیستلو پر مهال کړي او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خپرو.
وایي چې د شکرې ناروغي چې دا یو تسې غټه ناروغي ده چې یو غړی د دې څخه په امان نه پاتې کیږي.
په تیرو 3 کلونو کې په افغانستان کې له دولت مخالفه وسلوالو سره د جګړو پر مهال د افغانستان 14 امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت څرګندوي چې روان کال تر دې دمه د افغان امنیتي ځواکونو 4302 تنه وژل شوي او نږدې 2 برابره د همدې ټپیان شوي دي. د تلفاتو دا شمیرې د امریکا دفاع وزارت د جمعې په ورځ په یوه راپور کې خبرې کړې دي چې د دې وزارت په وینا د افغانستان د پوځ، پولیسو، هوایي ځواکونو او سیمه ییزو پولیسو په استناد دا راپور چمتو کړی دی. د افغانستان امنیتی ځواکونو ته په 2014 میلادي کال کې نړیوالو ځواکونو امنیتی چارې وسپارلې چې له همدې سره د دغو ځواکونو تلفات زیات شول. د افغانستان د امنیتی ځواکونو شمیر نږدې 3,00,000 کسانو ته رسیږي چې رسیږي، او د افغانستان د امنیتي چارو مسؤلان وایي چې په تیر یوه کال کې دولت مخالفه وسلوالو ته هم په جګړو کې درانه تلفات اوښتي دي. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو د پوځ یو ویاند ویلسون شوفنر د پنشن بپورس له افغانستانه د ویډیو کانفرنس له لارې په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل چې افغان ځواکونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی او خپل کار ښه مخته وړي. شوفنر زیاته کړه چې روان کال تر تیر کال د طالبانو په ابتکار بریدونه هم 8% کم شوي دي. د جون په میاشت کې چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت کوم راپور خپور کړی وو، په هغه کې ویلي وو چې ډېر تلفات د افغانستان پولیسو او محلي پولیسو ته اوښتي دي. دفاع وزارت ویلي وو چې علت یې دا دی چې پولیس په لرې پرتو سیمو کې په پوستو کې وي او نه ښه وسلې لري او نه هم ښه روزل شوي دي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د افغانستان د جنوب ختیځ زون د ولسي شورا یو شمیر غړیو په یو غونډه کې د هیواد په چارو کې د گاونډیو د مداخلو د مخنیوي لپاره د ټولو قومونو پر ګډو هڅو ټینګار وکړ. دوی په کابل کې په یو غونډه کې اندېښنه څرګنده کړه چې گاونډیان په ځانګړې توګه پاکستان له هم په افغانستان کې بې اتفاقۍ ته لمن وهي او د هیواد په چارو کې مداخله کوي. په همدې حال کې یو شمیر مدني فعالانو او خلکو د جمعې پر ورځ د افغانستان د روانو امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو حالاتو په اړه په کابل کې یوه بیړنۍ مشورتي غونډه رابللې وه. قسیم سلمل د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د نورو افغانانو په څیر حکومتي چارواکي هم د افغانستان په چارو کې د ګاونډیو هیوادونو له مداخلې اندېښنه لري. د افغانستان د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزیر ګلاب منګل د جمعې پر ورځ د هیواد د جنوب ختیځ زون د ولسي شورا یوې غونډې ته د وینا پر مهال د کوم هیواد نوم یاد نه کړ، خو وی ویل چې همدا هیوادونه د افغانستان د قومونو ترمنځ تفرقه اچوي.
په هیواد کې د ګاونډیانو لاسوهنې په ډېر سپینسترګۍ سره، په ډېر بربړتوب سره نه یوازې دا چې کمې شوې نه دي، د هر ورځې په تېرېدو سره زیاتېږي.
د جنوب ختیځ زون د ولسي شورا په غونډه کې د پکتیا، پکتیکا، لوګر، خوست، میدان وردګو او غزنی یو شمېر استازو برخه اخیستې وه. په ولسي جرګه کې د پکتیا د خلکو استازي ګل پاچا مجیدي همدې غونډې ته د وینا پر مهال د افغانستان په چارو کې د پاکستان او ایران د مداخلو په اړه وویل:
زه فکر کوم چې وخت دې راغلی دی چې ولس سره یو موټی شي، د افغانستان ولس او خصوصا د پاکستان او د نورو ګاونډیانو، ایران د مداخلو د مخنیوي لپاره.
دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د خونړیو، انتحاري او بمی حملو له زیاتېدو سره چې د افغانستان د ملي امنیت په وینا پاکستاني پوځیان پکښې لاس لري، د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې تر یو بریده سړې سوې دي. غلام فاروق وردک چې په دې غونډه کې د میدان وردګ ولایت په استازیتوب خبرې کولې، د شته ستونزو اساسي لامل د ګاونډیو د هغو هڅو له امله وبللې چې غواړي د افغانانو ترمنځ بې اتفاقي راولي.
څو دا تقسیم شوې په وطن تنظیمونه یې پاکستان کې راته جوړ کړل چې زموږ تاسو د مخه پراته دي، اته تنظیمونه یې په ایران کې راته جوړ کړل، دوه یې په اتحاد جماهیر شوروي کې راته جوړ کړل، او څلور یې هم د چین په جمهوریت کې راته جوړ کړل. نتیجه یې همدغه ده چې تیر 40 کالونه زموږ ولس د کومو کړاوونو نه تیریږي، موږ یې خپله وینو او خدای یې ویني.
د غونډې ادارې ګډون کوونکو له حکومت وغوښتل چې په هیواد کې د وینې تویدنې د مخنیوي، د سولې د بهیر او د دوست او دښمن د پیژندلو لپاره د قومي مشرانو نظرونو ته پام وکړي. په همدې حال کې د ولسمشر سیاسي سلاکار اکرم خپلواک وویل حکومت غواړي په ټولو ملي مسایلو کې له خلکو سره مشوره وکړي او هغوی په جریان کې وساتي. نوموړي د پاکستان په وړاندې چې ویل کېږي د افغانستان په ډېری ستونزو کې لاس لري، د حکومت د وروستي دریځ په اړه داسې وویل:
وروستنی پرېکړې او دریځونه چې د پاکستان او د سولې په اړوند باندې اکثر شوي، دا ستاسو د هغو غوښتنو په تقاضا کې ده چې له تیرو لسو کالونو په مختلفو جرګو، مرکو او غونډو کې د حکومتونو څخه کړي. هر هغه حرکت چې او بدلون چې راځي، ولس به په دې اړوند کاملا په جریان کې وي.
په همدې اړه د جمعې پر ورځ یو شمېر مدني فعالانو او خلکو د کابل په عیدګاه جومات کې د هیواد د روان امنیتي وضعیت په اړه یوه بیړنۍ مشورتي غونډه رابللې وه. د پنجشنبه پر ورځ هم د کابل د عالمانو د شورا غړو د وروستیو ناامنیو په غبرګون د پاکستان په وړاندې د جهاد فتوا ورکړه. ولسمشر محمد اشرف غنی هم په وروستیو کې د عالمانو د سراسري شورا له غړو سره په لیدنه کې ویلي اوس دې ته اړتیا ده څو دولت او عالمان په یوه صف کې ودرېشي او د افغانستان د مشروع حکومت پر وړاندې د مخالفینو د غیر اسلامي فتواو مخه ونیسي.
د پکتیا ولی اور سره پلاوی د څمکنیو ولسوالۍ ته د شپږ ولسوالیو د قومي مخورو سره د غونډې په هدف سفر وکړ او هلته یې له خلکو سره د راتلونکي په اړه خبرې وکړې. په دې اړه له پکتیا د ازادي راډیو خبریال داود تپن راپور لري.
د پکتیا ولایتي چارواکو ولایتي شورا قومي مخبر او د سولې شورا یو پلاوی د څمکنیو په ولسوالۍ کې یوه پراخه غونډه جوړه کړه چې په دې غونډه کې د شپږو ولسوالیو څمکنیو جانخیلو احمدخیلو ځاځیاریوب لجمنګل او ډنډي پټان قومي مشرانو مدني فعالانو ځوانانو علماو برخه اخیستې وه. په دې غونډه کې د دې ولسوالۍ د پرمختیایي پروګرامونو او ستونزو په اړه خبرې وشوې او په یادو سیمو کې د حکومتوالۍ په برخه کې شته ستونزو په اړه د پکتیا والي نصرت ارسلا ورسره پلاوی ځانګړې ناستې وکړې. ویل ډېرې ستونزې ښایي د فساد په وجه رامنځته شوې وي. دوی که د فساد پر ضد مبارزه پیلوي ولس یې باید د مفسدینو د سفارش پر ځای د ولایت مقام ملاتړ وکړي.
زه خدمت ته راغلی یم، ستاسو همکاري غواړم، خوښ هم همکاري کوو، په ماغې باندې مخته ځو، خو داسې نه دی چې زه د اوسۍ ژوند په دې ځای کې تېر کړم چې غلطې لګیا غلا دې کوي او زه به غږ نه کوم ورته. نه، نو په هغه اساس باندې تاسو نه مې غوښتنه دا ده که غل مې نیو هر قوم پورې منسوب و د هغه غل دفاع بیا نه کوه چې ورور دا زما د قوم دی، خیر دی، اوس یې پرېږده. ماته د راتګ نه مخکې ځان سره سوچ ووهه چې دا سړی د ولس په خیر دی که په خیر نه دی.
نوموړي زیاته کړه چې په یادو شپږو ولسوالیو کې ټولې ستونزې غوښتنې او وړاندیزونه ترلاسه کړي او یو په یو یې په نښه کړي او په ډېر نږدې وخت کې به یې د حل په موخه جدي ګامونه واخلي. والي ارسلا په څمکنیو کې د تېر شوي جنګ یادونه وکړه او ویل چې په دې سیمه کې نظامي ځواکونو خپله وړتیا څرګنده کړې ده او دا ولسوالۍ یې له سکوت څخه ژغورلې دي، خو د لارې ناامني ته په اشاره یې زیاته کړه.
او کمی کاستی به په دې ځای کې زه په دې باندې پوهېږم چې زموږ لارې ناامني دي. زه په دې یو موضوع باندې خبره کوم، تاسو نه حوصله غواړم، ځکه چې موږ راغلي وو چې په یو موضوع باندې خبره وکړو. د علماو سره زما ځانته هم ناسته شته، اوس هم خبره کوو، خو ځانته موږ تاسو یو ناسته کوو. نو که چېرته موږ بې حوصلګي ښکاره کړو نو دغه ملک چې دی دومره په اسانۍ باندې نه جوړېږي. کوم ځای کې چې قوم په خپو باندې ودرېږي، کوم ځای کې چې ستا آینده نسلونه ودرېږي، هغه شل کاله او دېرش کاله غواړي. زه کله ځان سره خپل د ملګرو ته وایم چې زه په قبر کې یم، خو زما مسئله که په یو ښه افغانستان کې ژوند وکړي، دا موږ لپاره افتخار دی.
په دې سفر کې چې له والي سره د ټولو ادارو استازو ولایتي شورا برخه لرله، د ولسوالیو خلکو خپل ضرورتونه یاد او په خپلو سیمو کې د پراختیایي لویو پروژو د ژر پیل کېدو غوښتنې وکړې. دا سفر په اړه د پکتیا ولایتي شورا وکیل عبدالملک ځاځي وویل چې په دې ډول غونډو او جلسو سره د ولسونو او حکومت ترمنځ نږدېوالی راځي او ستونزو ته یې په اسانۍ سره رسیدګي کېدلی شي.
دا سفر چې څمکنۍ ولسوالۍ ته، یوازې څمکنۍ ولسوالۍ نه، بلکې د جانخیلو ولسوالۍ، منګل ولسوالۍ، د ډنډي پټان ولسوالۍ سپینګیری مشران همداسې نظامي او ملکي ادارې دا په ګډه وناسته وشله. هغه ستونزې چې په دغو ولسوالۍ کې یا ولس یا دولت ورسره لاس او ګریوان و، هغو دپاره به هغه ستونزې که په دې ولسوالۍ په سطحه حل کېدی، دلته به د حل لارې چارې ورته ولټول شي. همدا شی که په مرکز کې حل کېدی ولایت کې، او که هغه نوې مرکزي دولت موږ په جریان کې وچو، کله چې د ولس او د دولت ترمنځ ناستې وي نږدېوالی پیدا کوي، نو دا یو مثبت سفر و.
نوموړي دا هم وویل چې دا به د والي او چارواکو لومړنی سفر نه وي. موږ به یوه هڅه وو چې په دې سیمه کې د نورو کارونو لپاره ګړندي ګامونه واخلي او پرته له غونډو د عمل په ډګر کې هم ډېر څه وکړي. دا سفر د پکتیا والي نصرت ارسلا ولسوالۍ ته لومړنی سفر و چې د دې سفر په ترڅ کې له خلکو سره له نږدې لیدنې وکړې او په راتلونکي کې د شته پروګرامونو په اړه د دوی ضرورتونو ته په کتو ورسره ژمنې هم څرګندې کړې. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
اوبو ضایعات بې اندازې زیات دي او متاسفانه دغه
له 2015 نه، کله کله وایي چې 2050 نه وروسته دنیا ډیپلوماسي اوبو ته نه وي.
له ازادي راډیو د افغانستان د اوبو په اړه یو لړ پروګرامونه د دوشنبه او پنجشنبه په ورځو خپرېږي.
د طالبانو نوی مشر د القاعده شبکې د مشر د بیعت هر کلی وکړ چې کېدای شي له دې سره د طالبانو په منځ کې د مشرتابه پر سر د راپیدا شوي اختلافاتو په ترڅ کې د ملا اختر محمد منصور دریځ پیاوړی شي. مولا منصور په داس وخت کې د طالبانو مشر کیږي چې ورو ورو د اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې د پښو ځای پیدا کوي او په روسیه کې د طالبانو ځینې ډلې له داعش سره یو ځای شوې دي. القاعده هم چې په پاکستان کې ده په نړیواله کچه د افراطي ډلو په منځ کې د داعش له سیالۍ سره مخامخ ده. داعش چې په عراق او سوریه کې پراخې سیمې لاندې کړي دي او په زرګونو جهادیان یې د نړۍ له بېلابېلو سیمو ورجذب کړي دي په یو ډول یې القاعده څنډې ته کړې ده. د القاعده شبکې مشر ایمن زواهری په هغه لس دقیقه غږیز پیغام کې چې وړمه ورځې د ډله ییزو رسنیو له لارې خپور کړ ملا منصور مخاطب کړ او ویې ویل
فإني بوصفي أميرا لجماعة قاعدة الجهاد أتقدم إليكم ببيعتنا لكم
زدا القاعده د جهادي امیر پتوګه تاسو ته خپل بایعت وړاندې کوم د شیخ اسامه او د هغه د شهیدانو ورونو د لاروی پایس چې د امیر المؤمنین مولا محمد عمر مجاهد بیعت کړی وو خدای پاک دې پر ټولو رحم وکړي.
مولا محمد عمر مجاهد
د تیر کال د سپتمبر له میاشتې راوروسته دا لومړی پیغام دی چې د ایمنه زواهری په نوم خپرې شي. ایمنه زواهری دا پیغام په داسې وخت کې خپور کړی دی چې د طالبانو یو شمېر مشرانو د ملا اختر محمد منصور له مشرۍ سره مخالفت کړی دی. نږدې دوی اونۍ مخکې چې طالبانو کومه غونډه جوړه کړې وه او په هغې کې ملا اختر منصور د خپل مشر په توګه اعلانوه سخت مخالفت ورسره وشو. د طالبانو ځینو مشرانو لکه ملا حسن ازادي راډیو ته مخکې ویلي وو چې د دوی ګڼ مشران د ملا منصور له مشرۍ سره مخالفت لري. د دغو مخالفتونو په ترڅ کې مو تېره ورځ د هرات له شینډنډ ولسوالۍ څخه راپور درلود چې شپږ تنه طالبان په خپل منځي نښتو کې وژل شوي دي. د افغانستان په لویدیځ کې د 201 ظفر قلي اردو قمندان جنرال تاج محمد جاهد ازادي راډیو ته وویل چې دا جګړې د طالبانو د قمندانانو ننګیالي او ملا عبدالصمد ترمنځ شوې دي. جنرال جاهد وایي چې ننګیالی یو له هغو کسانو څخه دی چې د ده د معلوماتو له مخې په وروستیو کې پاکستان ته تللی و څو د ملا منصور بیعت وکړي. یو شمېر کارپوهان وایي د طالبانو او القاعده ترمنځ د ائتلاف اعلان د طالبانو له نوي مشر ملا منصور څخه د ملاتړ د پراخولو او د داعش په وړاندې د یو ځای فعالیت کولو په مقصد شوی دی. رضوان مراد د همدې موضوع په اړه د سخت دریځو ډلو د چارو له څېړونکي حکمت الله اعظمي سره مرکه کړې ده.
اعظمي صاحب، د طالبانو نوی مشر ملا منصور د القاعده شبکې د مشر ایمن زواهری د هغه پیغام هرکلی کړی دی او هغه ستایلی او منلی دی چې هغه ویلي و چې دوی د طالبانو له نوي مشر سره بیعت کوي او له یو بل څخه به ملاتړ کوي. د طالبانو سره د القاعده شبکې بیا یو ځای کېدلو دا اعلان دې ته تاسو څه ډول ګورئ؟
طالبانو د خواته دا باید د القاعده بیعت قبلول دا معمول څخه خلاف پرمختګ دی. دا توقع نه ورته کېدله چې دا د طالبان قبول کړي. زما په فکر باندې چون چې طالبان او القاعده اوس یو مشترک دښمن لري چې هغه اسلامي دولت یا داعش دی، یو دغه دلیل کېدلی شي د طالبانو د نوي مشر اختر محمد منصور په واسطه چې مثلا د بیعت یې قبول کړي. دوهم دا دی چې تر څو د اختر محمد منصور دا نفوذ ته یو قوت ورکولای شي او دا موقف ته په طالبانو کې یو قوت ورکولای شي. تر دې نه مهمه او د دې نه چې باید ډېر بس پوه شي هغه دا دی چې القاعده د دې جنګ نه یوازې په افغانستان کې دی بلکې پاکستان ته هم خطر دی. نو که چیرې اختر محمد منصور د پاکستان ته ډېر غوږ دي نو بیا د ولې دا کار کوي؟ زما په فکر دا داسې معلومېږي چې پاکستان هم اختر محمد منصور ته دې باید د قبلېدلو اجازه ورکړي تر څو موقف قوي شي په طالبانو کې.
ځینې کتونکي داسې نظر لري چې د پاکستان د مذهبي مشرانو د غرض د پاکستان د پوځ لخوا د ملا اختر محمد منصور ملاتړ د مثال په توګه سمیع الحق هم ملاتړ کړی دی، بیا ورسره د القاعده شبکې ملاتړ له ملا منصور څخه داسې نه ښکاري چې د یوې کړې لخوا تنظیمېږي.
پاکستان د اختر محمد منصور لپاره قوي کمپاین کوي تر څو د یو قانوني او مشروعیت لرونکی امیر المؤمنین په طالبانو باندې دغه کې ومني تر څو که جنګ ته ځي که سولې ته ځي بیا پر ده باندې کنټرول وساتي. دا د دې حقیقت څخه سترګې نه شو پټولی. مګر پاتې شو د القاعده باندې زما فکر القاعده چې څومره افغانستان ته خطر دی هغه پاکستان ته هم خطر دی. تاسو وګورئ د په کله چې سپتمبر کې القاعده خپل فعالیتونه د هند په نیمه کاره کې اعلان کړل نو په اول هفته کې دوه حملې په پاکستان کې وکړلې. یو بریګیډر فضل ظهور فوز د پاکستان د فوز یو غړی و هغه یې ووژئ په دوم د سپتمبر او په شپږم د سپتمبر یې بیا یو غوښتله چې د ذوالفقار په نامه باندې یو نیوي شپ ته د دې سمندري ځواکونو یو بیلي و هغه دغه کې هغه واکې تر څو په دغه باندې حمله وکړه. دلته دغه نوي معاونین چې راغلي دي بالخصوص سراج الدین حقانی چې دغه سره اختر محمد منصور سره اوس معاون یې دی دی هم د پدري کورنۍ د لحاظه د القاعده سره ډېر نږدې اړیکې درلودلې نو شاید یې ویله چې دم کېدلی شي چې د سراج الدین په غوښتنه باندې اختر محمد منصور دغه بیعت منلی وي. او بلکه تاسو وګورئ د طالبانو څخه په دا وروستیو کې یو ډېر غټ دغه جلاس و ګروپ جلاس و او هغه تقریبا ډېر په ازاده ول چې هغه د پاکستان اسلامي تحریک و دا د طالبانو لپاره یو ډېر غټ دغه و د ژوف نقطه وه. نو زما په فکر باندې د دې پر ځای چې د داعش سره په ګډه دغه وکولی شي مجادله وکولی شي او په عیني وخت کې بیا ازبکستان اسلامي تحریک هم د داعش سره خپل بیعت اعلان کړی دی او کار کوي.
حکمت الله عاصمي و ازادي راډیو په منځنۍ سفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د کندز تخار د لوی لارې مسافر وړونکي او بار وړونکي موټر چلوونکي همدارنګه مسافران شکایت کوي چې له څو اونیو راهیسې د کندز ولایت پر لوی لارې باندې ناامني ډېرې شوې دي چې له دې امله د کندز تخار او بدخشان خلک له سختو ستونزو سره مخامخ شوي دي. دوی له مرکزي حکومت غواړي څو په خان آباد ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات پیل کړي او د اختاش سیمه د وسلوالو مخالفانو له موجودیت څخه تصفیه کړي څو خلک په اسانه تخار او بدخشان او همدارس له بدخشان او تخار د کندوز لور ته سفر وکړای شي. اجمل آریان له کندوز راپور لري.
د کندوز تخار پر لوی لارې باندې سفر کول له مرګ او ژوند سره لوبه کول ده. درې اونۍ کېږي چې د خان آباد ولسوالۍ د اختاش سیمه وسلوالو طالبانو نیولې ده او لا هم د طالبانو په حاکمیت کې ده. د کندوز تخار لوی سړک پر خان آباد ولسوالۍ غځېدلی دی او دغه سړک دا مهال د سخت امنیتي ګواښ لاندې دی، ځکه اوس مهال د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ همدغه سړک د جنګ لومړی خط دی. دا مهال د کندوز تخار او بدخشان مسافر وړونکي او بار وړونکي کې موټر پر عمومي سړک تاګ راتګ نشي کولای، ځکه هر ورځ پر دغه لوی سړک باندې جګړه وي. خو اوس مسافر وړونکي او بار وړونکي موټر د خان آباد ولسوالۍ پر فرعي سړک تاګ راتګ کوي. د کندز او تخار ولایتونو څو تنو مسافرو له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
عمومي لاره سر ډېر نام نه ده، یو ځای ګوره سي په ناګهاني طالبانو چک پین اچولی، هر څوک راشوه کې سیدا وایې ستا قریب له دولت سره ده، یا ته په دولت کې، یا ګای وخت ګوره سي شخصي مسله و چک پین اچولی، ګای وخت اختطاف سي د پیسو دپاره.
پوستې شته او پوستې امنیت نشي نیولی. پرون هم جګړه وه د دوکان ادم خان سره، شپږ ساعته لاره بنده وه، خلکو ته ډېر مشکلات پیدا شوي و، خلک مریضان لري. نو موږ د دولت نه دا خواهش کوو چې دغه لارې امنیت موږ ته سم کړي، د ډریورانو مشکلات حل شي.
په همدې حال کې د کندز امنیتي چارواکي بیا وایي چې دوی پلان لري د کندز ولایت په یو شمیر ناامنو سیمو کې تصفوي عملیات پیل کړي څو ناامنې سیمې د وسلوالو مخالفانو له موجودیت څخه تصفیه او پاکې کړي. د کندز ولایت د امنیت قمندانۍ سرپرست محمد قاسم جنگلباغ د دې ولایت د امنیت په اړه داسې وویل:
دښمنان افغانستان مارو نمیمونه، ما د خط اول مجاهدین امین پولیس هم میجنګه. امیدوار هستیم که بهاري پروردګار
زموږ امنیتي ځواکونه له دښمن سره په جګړه ښکیل دي او موږ پلان لرو چې قدم په قدم مخته ولاړ سو، څو سیمې د دښمن له حضور څخه تصفیه کړو چې زموږ خلک په آرامه سره ژوند وکړي. تر دې وړاندې هم د نوموړي ولایت سیمه ییزو چارواکو ویلي وو چې دوی پلان لري څو تصفیوي عملیات پیل کړي او هغه سیمې چې دا مهال د طالبانو په حاکمیت کې دي بیرته ونیسي، خو تر اوسه پورې هیڅ یوه سیمه هم له طالبانو څخه نه ده نیول شوې. د کارپوهانو په وینا باید مرکزي حکومت د کندز ولایت سیمه ییزو چارواکو څخه وپوښتي چې ولې د دې ولایت ډېرې سیمې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
رحیم الله مقدس له هلمند لیکي: له ولسمشر غواړم چې د افغاني د ارزښت مخنیوي غم ډیر ژر وخوري. شفیع زدران د خوست له نادر شاه کوټ لیکلي دي: ملا منصوره، ته د امیرالمؤمنین صفتونه پیژنې، تاسو ته ځانونه سم اصحاب ښکاري. یو بل اوریدونکي چې بیا خپل نوم نه دی لیکلی د طالبانو د نوي مشر ملا منصور ستاینه کړې. عصمت الله فهیم له نادالي ولسوالۍ لیکي: سوله اول له پاکستان سره ضروري ده، که پاکستان سولې ته حاضر شي بیا له طالبانو سره سوله کېدای شي. نوروز لیکلی دی پاکستان بیا پر افغان مهاجرو بندیزونه لګولی دی ولسمشر اشرف غنی دی غم وخوري قلمیار لیکلی دی په دهراود ولسوالی کې له 500 ورځو راهیسې جګړه روانه ده عبدالواسی هلمندوال لیکلی دی پاکستانیانو ته وایم چې تاسو زموږ هیواد ورانوي موږ به هم لاس پکار شو دا ساده راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو راپورونه هم درته لرو خو اوس لس بجې او دېرش دقیقې دي لنډ خبرونه له صفی الله سانکزی څخه
د افغانستان د جمهوری ریاست لمړی مرستیال عبدالرشید دوستم وایي په افغانستان کې روانه جګړه او د ټولو دولت ضد وسلوالو ډلو فعالیت د پاکستان د استخباراتو لخوا تنظیمیږي چین وایي په افغانستان کې د سولې په هر اړخیز خبرو کې رغنده ونډې اخیستو ته چمتو دی د افغانستان د شمالي ولایتونو اوسیدونکي شکایت کوي چې د جګړو په زیاتېدو سره د لویو لارو امنیت هم خراب شوی او دوی خپلو ولایتونو ته په اسانه تګ راتګ نشي کولی د اتصالاتو نړیوال مخابراتي شرکت د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم دوه لوبغاړي حمید حسن او محمد نبی عیساخیل خپل سفیران ټاکلي دي د چین په تیانجین بندري ښار کې په یو چاودنه کې د مړو شوي کسانو شمیر 15 اتیاو ته ورسید دا چاودنه د کیمیاوي موادو په یوه فابریکه کې شوې ده د ملګرو ملتونو د بشري حقونو متخصصانو پر ایران غږ کړی دی چې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې زنداني خبریال جیسن رضایان خوشې کړي د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری تیر ورځ د کیوبا کې د خپل هیواد نوی سفارت پرانیست او دا ګامې د دواړو هیوادونو لپاره ګټور وباله او د یوروزون هیوادونو د مالی وزیرانو د یونان د نړیدلي اقتصاد د بیا رغولو لپاره دغه هیواد د مالی ژغورنې دریم پروګرام تصویب کړ
حاصل راډیو په منځني سپدول شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تیر ورځ له 45 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره په کیوبا کې د متحده ایالاتو سفارت پرانیست جان کیری وویل د امریکا او کیوبا ترمن د دشمنی وخت پای ته رسیدلی دی او اوس باید د ښه ګاونډیتوب لپاره کار وکړي نوموړي په کیوبا کې د ولسواکۍ د پراختیا پر مسلې ټینګار وکړ خو جان کیری د بشر د حقونو په برخه کې په کیوبا باندې خپل انتقادونه بیا هم وکړل او وی ویل چې کیوبا سره په دې برخه کې اختلافات په خپل ځای دي رضوان مراد په دې ارتباط د لویدیځ زوژن سونو په استناد راپور لري
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کیوبا په پایتخت حوانا کې د خپل هیواد پر نوي سفارت د بیرغ پورته کولو په مناسبت په خپل وینا کې ویل دواړه هیوادونه باید د پخوا په ستونزو کې ښکیل پاتې نه شي بلکې د جان کیری په خبره اوس پر راتلونکو تمرکز پکار دی
وی آر ګیدرډ هیر ټوډې بیکاز اور لیډرز پرزیدنت اوباما and president castro made a courageous decision
they way mung nan dil taragun shwi o zaka che zamun mashrano wal smashar barak obama aw jamhur rais raul castro yow zada war prekra ukra chale de urusta bait da ter waqt asiran na usu balki danan aw sabaw razi par fursatuno tamarkuz ukru جان کیری ویل مونږ باور لرو رښتینی ولسواکي چې د کیوبا خلک پکې په آزاد خپل مشران وټاکي خپل نظریات او مذهبي مناسک تر سره کړي د دې هواد د خلکو په ګټه ده خو د جان کیری د خبرو په جواب کې د کیوبا د بهرنیو چارو وزیر برونو رید ریګوزویل کیوبا د بشر د حقونو او ولسواکۍ پړه پر خپل تاریخ ویاړي او په دې برخه کې بل امریکا سره د کیوبا اختلافات دوام وکړي دا له اویا کلونو وروسته لومړی ځل دی چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو کوم وزیر له کیوبا کتنه کوي په همدې حال کې ریپورټونه وایي چې حوانا ته د جان کیری له سفر سره سم د دواړو هیوادونو ډیپلوماټانو د خپل منځي اړیکو د پراخوالي او په دې لړ کې د مستقیمو پروازونو د بیا پیلولو پر مسأله هم خبرې اترې پیل کړې دي متحده ایالاتو په کیوبا کې د 1959 میلادي کال له انقلاب وروسته له دې هیواد سره خپل ډیپلوماټیک روابط پرې کړل
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
مخکې تر دې چې د روغتیا ژوند شتمنۍ په پروګرام کې د متخصص ډاکټر په وینا د شکرې د ناروغي په اړه واوري د کابل د نن ورځې د ورسپانو پانی براواړو دغه ورسپانو ته اسد الله الدین کتنه کوي
د کابل چاپ نننه یو ورسپانو خپل مطالبه او تبصره تر ډیره پاکستان ته د افغان پلاوی د ورستی سفر لاسته راوړنو او د پاکستان پر وړاندې راولاړو شو اعتراضونو او خبرګونونو ته ځانګړي کړيدي وی سخت خپلواکي ورسپانې په خپل سرمقاله کې لیکلي چې افغان پلاوی له پاکستان څخه خپ او چپ راستون شو او معلومه نه ده چې څه یې له ځان سره راوړی دي. په سرمقاله کې راغلی داسې ښکاري چې پلاوی تش لاس کابل ته راغلی او پاکستانی رسنیو دومره ویلي چې پاکستان ورته د هغو جنګیالیو په اړه شکایتونه کړي چې د افغانستان له خاورې ور اوړي. د ورځپاڼې په باور له پاکستان سره د اړیکو نوې تجربې چې حکومت په تیرو څو میاشتو کې وکړې د هوا غزول وو او حکومت ته پکار ده چې نور له پاکستان سره د ناکامو تګلارو د دوام هڅه ونه کړي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د کابل روسیو خونړیو حملو د کابل او اسلام آباد اړیکې خړې پړې کړي او حکومت له پاکستانه غواړي چې د تروریزم په وړاندې خپل دریځ روښانه کړي. په سرمقاله کې راغلي چې پاکستان ته به د افغان پلاوي سفر کوم درد دوا نه کړي او ویل شوي چې په دې سفر کې هم په تکراري مسایلو خبرې شوي دي. سرمقاله لیکونکي ویلي د حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال هم ډېرې هڅې وشوې چې له پاکستان سره اړیکې ښې شي خو پاکستان له خپلې تګلارې وانه وخت. چراغ ورځپاڼې بیا خپلې سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د پاکستان پر وړاندې ملي احساسات باید ښه مدیریت شي. په سرمقاله کې د کابل د علماو شورا هغې پرېکړې ته هم اشاره شوې چې په پاکستان کې یې جهاد روا بللی دی. سرمقاله لیکونکي ویلي په کابل کې د روسي خونړیو حملو تر شا ظاهرا د طالبانو راز دی خو زیاته کړې ده چې د دې حملو اصلي لوبغاړي بل څوک دي. سرخط ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د پاکستان بربند تیری او د نړیوالې ټولنې بې توپیري. په سرمقاله کې راغلي چې امریکا او ملګرو ملتونو تل په افغانستان کې شوې حملې غندلي خو پر دې فکر نه دی کړی چې د دې حملو سرچینې وچې کړي. سرمقاله لیکونکي ویلي دا ټولې حملې په پاکستان کې پلانېږي خو بیا هم پاکستان د امریکا ډېرې مرستې ترلاسه کوي.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم، زه نجیه سپای له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای د ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمني په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. نن ورځ خبرونه دوستانو ځنګړې شوې شکرې ناروغۍ ته چې ویل کیږي په افغانستان کې د شکرې ناروغۍ مخ په زیاتېدو ده. د شکرې ناروغۍ د نړیوال فدراسیون د معلوماتو له مخې په افغانستان کې نږدې 1 میلیون کسان په شکرې ناروغۍ اخته دي. تازه څېړنې هم دا څرګندوي چې په افغانستان کې د مړینې 15% پیښې د شکرې ناروغۍ له امله رامنځته کیږي. اوس داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د تیر په پرتله په ځوانانو کې د شکرې ناروغۍ ورځ تر بلې زیاتېږي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال د پروګرام میلمه دی چې له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته خره غلاست وي.
مننه، خیر اوسې
ډاکټر صاحب اقبال. که د خبرونې په سر کې د شکرې ناروغۍ په اړه یو څه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په څو ډولونو ویشل کیږي، مهرباني وکړئ.
د هر څه د مخه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. مخکې د دې څخه چې د شکرې ناروغۍ په باب له خبرې وکړو، لومړی باید وپوهیږو چې د شکرې ناروغۍ د کم غړي د دندې د خرابېدو له امله منځته راځي. موږ او تاسو یوه غوټه لرو د پانکریاس په نوم باندې، او دغه غوټه د معدې شاته قرار لري چې د وږې په شان باندې منظره لري. دې ته مکس ګلند یا مختلطه غوټه هم وایي. هم په هضمي سیستم کې ونډه لري او هم په اندوکراینی سیستم کې، چې د اندوکراین وظیفه دا ده چې دا خپل هورمونونه یا جواهر چې دي مستقیما وینې تشیندي. او درې ډوله حجرات لري، د بیتا په نوم باندې حجرات دي، د ګاما په نوم باندې او الفا حجرات دي. خو هغه حجرات چې د بیتا په نوم باندې دي، دا د انسولین په نوم باندې یو جواهر جوړي. کله چې موږ او تاسو خواړو خورو، په خوړو کې د ګلوکوز په نوم باندې یو ماده ده چې د ټولو حجراتو خواړه دي، خو ډیر زیات اړین او ضرورت چې ورته لري هغه دماغي حجرات دي. دغه ګلوکوز چې کله وینې ته داخل شي، پانکریاس د بیت اصل حجراتو ته وایي چې تاسو انسولین راوټوکوي، تر څو پورې دا ګلوکوز د بدن ټولو حجراتو ته ویسي او هلته په مصرف باندې ورسیږي. په نارمل یا عادي حالت کې د انسان په وجود کې همدغسې یو توازن موجود وي. ولې د بده مرغه که چیرته د هر سبب له امله د دغه بیتا حجرات معوف شو، یا د دې په مقابل کې بدن عکس العمل خوده، یا
یا وایروسونه راوچت راولاړ تر دغه حجرات تخریب کړل. یا د یو جراحي عملیات وروسته د پانکریاس غوټه موف کړه او هغه برخه چې د انسولین ماده فرازی هغه خراب شوله. یا د دې په دندې وظیفه کې مشکلات منځ راغلل. د ګلوکوز کچه به په وینه کې لوړه شي او په دوامدار ډول سره به د حد زیات ګلوکوز په وینه کې موجود وي چې دا په متکرر او دوامدار ډول سره ټول غړي متضرره کوي او موفویه. اوس راځو د شکرې د ناروغۍ تعریف ته. وایي چې د شکرې ناروغي چې دا یو کلینیکي سندروم دی، یعنی دا یو داسې غټه ناروغي ده چې یو غڼه د دې څخه په امان نه پاتې کیږي. په نتیجه کې به د وینې دوامداره د ګلوکوز سویه لوړه وي، د انسولین په مقابل کې به یا مقاومت موجود وي، یا به دنده ښه نه وي، یا به افراز کم شوی وي، چې په دغه وخت کې به مریض یو څو عمده نښې نښانه او شکایت کوي. وایي به چې تشې متیازې مې ډېرې شوي دي، اوبه د حده ډېرې زیاتې څکمه، ولږه مې ډېره زیاته ده، کسالت او ستړتیا منځته راغلې ده، او ممکن مریض فقط موږ او تاسو په داسې لوحه کې راشي ډاکټر صاحب وزن مې کم شوی دی. نو دا هغه غټې نښې دي چې موږ او تاسو اکثرا په لومړنیو مراحلو کې ګورو. د شکر ناروغي چې ده په عمومي ډول سره په درې ډوله ده. یو ته یې ټایپ 1 وایي، یا جوینایل ټایپ، یا هغه ډول چې د انسولین نه پرته چاره نشته باید دا ناروغ انسولین واخلي. دویم ډول چې دی ته ټایپ 2 یا د پوخ عمر یا ان آی ډی ډی ایم، چې په دغه وخت کې ناروغ د انسولین اخیستلو ته اړتیا نه لري. او دریم ډول چې دی هغې ته جسټیشنل ډیابیټ وایي، چې د حمل یا د وزنیتوب په جریان کې د شکرې ناروغۍ راښکاره کیږي.
ډېره زیاته مننه. یو اوریدونکی لرو، میروایس فاطمی له پروان ولایت نه. السلام علیکم فاطمی صاحب.
السلام علیکم. دې خوند تاسو او د تاسو ته د مو سلامونه ورته دي. میروایس فاطمی د قربان د قلاطات مو کارخین د کلی څه دی خای.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ فاطمی صاحب، که د شکرې اړوان کومه پوښتنه لرئ ډاکټر صاحب یې اوري.
ډاکټر صاحب لازم پوښتنه راځه نو دې خوند ته دا خو خاطر ویلا پلان چې دا خو خنه خوري مثلا دا مرچ خوري دا تاسو خو ډیر خوګي دي دا تاسو خو څه کار ته باندې نور وخت نه تند خو تاسو مون
منګه تخنیکی همکار اشاره کوي چې کوم بل اوریدونکو هم په لیکه کې دی او د دوی پوښتنه به هم وخت به دواړه یو ځای جواب کړي. السلام علیکم.
جما خبرې کوم د نګرام نو سلام علیکم احترامات منه.
وعلیکم السلام.
ما سوال دا تاسو نه باندې یو وخت ما نه ماینه تر دا وستا شکر یو سلو او نه هر باندې یو سلو شل دی. بیا دا ستا دا څنګه ماته ویل چې دا وای نو خو دا فریز ته سره سلو سره دا وښه فریز نو کو دا او هغه مې ست بیا را نشته یو څه تر چې ما ماینه کو سره دا وښه دا وته زری چې نشته د ما کوم یو څه بری او شپږات یو شپږ نه دی
د میرویس فاطمی د سوال په جواب کې به زه ورته دوم چې غذایی رژیم د شکر په ناروغۍ کې ډیر بارزښت دی. هر هغه خواړه چې هغه ډیر خواږه وي او په ناصافي ډول باندې د وینې د ګلوکوز کچه لوړه بیا باید ونه خوړل شي. لکه خپلې چې ځینې نمونه واخیستل د توت څخه چې په ډېره اندازه باید ونه خوړل شي. ډېر خواږه خواړه د بورې څخه باید استفاده ونه شي. ماټایان، لډوان او دا مسایل. ولې بیا هم په یاد ولرئ چې د شکر ناروغي داسې معنا نه لري چې موږ او تاسو په مطلق ډول باید د خوږو څخه پرهیز وسو، ځکه زموږ او ستاسو وجود خوړو ته خوږو ته اړتیا لري. هر څه چې کوم ډاکټر ورته یا معالج متخصص ورته ویلي وي باید د هغه څخه پوښتنه وکړي او د هغې په رڼا کې باید هماغه سې موږ او تاسو ځینې چارټونه لرو د شکر د ناروغۍ په خاطر باندې چې دغومره دغومره مقدار باید تاسو په څلیرویشت ساعتو کې واخلئ. دا ډیره اړینه ده. له بله پلوه جمال صاحب چې د ننګرهار څخه موږ او تاسو ته ټلیفون کړی او ده چې په لومړي ځل باندې د شکر معاینات کړي د ده د شکر کچه نورماله وه، یعنی د شکر نورماله اندازه د شپیتو نه تر یو سلو شل میلیګرامه پر ډیسیلیټر ده. که چیرته یو شخص په متکرر ډول باندې د شکر معاینات په نهره باندې وکړي او د دې مقدار د 16 ملي ګرام پر ډیسی لیټر نه ځینې کتابونه 19 ملي ګرام پر ډیسی لیټر وای ځینې 16 ملي ګرام پر ډیسی لیټر وای د دې څخه لوړ شي او په 16 لابراتوارونو کې د 16 ورځو پر لپسې معایناتو کې دا لوړ راشي دغه حالت ته موږ وتاو د شکر ناروغي وایو ولې د دې سره سره باید په ناروغ کې اوسه نخې نښانې مولیدل شي د جمال خان د شکر کچا په لومړی ورځ باندې چې د معاینه کړی 16 ملي ګرام پر ډیسیلیټر تا په هغه وخت کې شکر هم نو او د هغه څخه وروسته د شکر کچا نورماله ده کولای شي چې خپل منظم خواړه واخلي خو بیا هم وایي که چیرته تاسو په ځان باندې شکی اوسئ میاشت دوه میاشت درې میاشتو کې خیر دی واري متکرره معاینات وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني وکړئ.
ما خپل شروع دی د 14 کال دی دینو ډېر فاز اپ کړی دی د خلاص ډنګر کړی دی د خېبې اندازې څنګه کړې دي په پټي کې چې ډاکټرانو ته راغلي دي په کوڅه ولاري په دې کې چې څو دا دي ثواني چې ډاکټرانو ورته ویل او ځین ځین ته یې پرېز مکو پرېز دې سخت پرېز مکو مزه پرچې ده دا پرېز دا مور ته کړې ده موږ نو دا پرېز ثواني خو بنې دې ډاکټر ته ویل دا بیا تاسو نور نه جوړې دي چې دې تاسو یو کوي دا دې دا کار استلې دي دا پرېز
د سوار لسکالو په ماشوم کې د شکر راخکاره کېدل د ټایپ 1 یا جوینایل ډیابټس میلټس یا بل نوم یې ورته آی ډی ډی ایم وای انسولین ډیپندنت ډیابټس میلټس یعنی په دغه ماشومانو کې چې د دوی مانګ د شلو کالو نخکته وي وای د انسولین د هورمون په مقابل کې یو انټی باډی جوړیږي او خپل دغه حجرات چې د بی تحصیل زیداد انسان د وجود په واسطه باندې تخریبيږي یعنی په هیڅ ډول په دې کې د انسولین ماده نه جوړیږي نو دوی مجبور دي چې د انسولین ماده د پچکارو د لاري واخلي دغه وخت کې چون دا یو خطرناک شکل دی وای چې تاسو کله د ماشوم د شکر تشخیص شو دا باید په مناسب اندازه باندې خپل خواړه باید وخوري په مناسب اندازه باندې خپل ورزش باید وکړي همیشه باید د ګلوکوز کچا معاینه کی او هغه انسولین یا پچکاری چې اخلي هغه باید همیشه چون کله وزن زیاتیږي کله کمیږي په هغه ملي ګرام پر ډیسیلیټر یا په یونټونو باندې پر کیلوګرام باندې حسابېږي باید واقعا د یو متخصص د نظر لاندې ووسی تر څو پورې کله کله د بده مرغه داسې ناوړي پایلې منځته راوړي چې کله کله ماشوم د ګلوکوز کچې د حد ټیټېږي او بالاخره کوما ته ځي ډیابټک کیتو اسیدوسیس یو خطرناک حالت دی چې د ماشوم شوري حالت لمنځه ځي او یو داسې تنفس کوي چې داغه تنفس کله موږ او تاسو بوی کو ته میوي غوندي بوی کوي دغه حالت خطرناک حالت دی چې په دې حالت کې د ګلوکوز کچه حتی د 2.5 ملي ګرام څخه تر 3.5 ملي ګرام پر ډیسیلیټر څخه زیات لوړیږي او بل اخر ماشوم کوما حالت طبيعي نو د ماشوم وضعیت یې کچیرته خراب شوی وزن یې بایللې بیرته د خپل معالج ډاکټر ته ویشي تر څو پورې مکمل معاینات ورته وکړي او د هغه معایناتو په نتیجه کې باید ورسره خبرې وکړي.
بصیر احمد له لوګر نه مهرباني وکړئ. السلام علیکم. مهرباني
وګورئ د شکر ډولونه که چیرته 95 تر 95 سلنه ډولونه د شکر چې دي هغه دویم ډول دی ټایپ 2 عموما د سلویخ کالو څخه وروسته رامنځته کیږي او وایي چې دا کسان به چاغ وي په دې کې ارثت ډېر زیات رول لري د حد زیات وزن رول لري چاقي پکې رول لري ځینې وایرسونه پکې رول لري شراب پکې رول لري چې د پانکریاس حجرات پرې میوفه کیږي ولې د بده مرغه کله کله داسې کیږي چې لس کالو پورې 15 کالو نه نیول تر لس کالو پورې دا ناروغي چې ده د انسان په وجود کې خاموشه سیر کوي ممکن دا مریض یو ډاکټر ته لاړ شي او د سترګو تکلیفې پیدا کړې وي د سترګو ډاکټر ورته وایي چې تلکه ته د شکر معاینه کا ځکه د سترګو شاته کوم جال چې من سره غلې او ستا دید لمنځه تللې ممکن ته شکر اوسي یا کله کله داسې کیږي چې عمومي نخونه خانو باندې بزز خبرو کوم چې د نصیر احمد پام ورته وګرځيږم کچیر ته یو کس چې د هغه عمر د سلويخ کالو څخه زیات او چاغ او په ناسافي ډول باندې ورته زخت زیاته تنده ډیر زیات ته شي میتیازې کول او ته منډه وهلې ډیر زیات خوراک یې کوم دای وای سپایا ده دریګونه حالت ده د دې سره سره ستړتیا منسترزي او د وزن بیلل منسترزي د دې سره زړبدی کانګ ورته پیدا شولې حتی د پخو دردونه ورته پیدا شو او د ګوتو او د پخو بډېواله ورته پیدا شو د غټي نخې دي خو کله کله بدبختانه داسې کیږي چې تر 15 کال پورې کچیرته شکر نخې نخانی په چا کې راخاره نه کړلې وي ممکن د سترګو ډاکټر دا تشخیص کړي د سترګو شاوخوا ته جالونه هاغه رګونه چې د سترګو شاوخوا ته راغلي هغه چغزی کیږي سختیږي او اچ کله و چاو د دل دغه څخه داسې مواد راوځي چې د سترګو دید له منځه وړي عبد اللطیف خان خو ډېره زړه پورې پوښتنه وکړله وایي چې د چربی له امله دویم ډول شکر چې دی د ټولو څخه غټ علت همدغه د حد زیات وزن دی او د فزیکي کارونو نه کول دي ګورې موږ او تاسو خرو سکو ولې فزیکي کارونه نه کوو د وخت په تیریدو سره وزن زیاتیږي کلم چې وزن زیات شو د زیات وزن یو میکانیزم هم دا دی چې دغه بیتا حجرات چې دي انسولین فرازي دغه د دې په مقابل انسولین په مقابل کې خپل بدن عکس العمل ښیي کله چې عکس العمل وخی دغه حجرات په مقاومت په دومره نوی وجود ته به دومره انسولین نشي افرازولی تر څو پورې د بدن وړتیا پوره کړي نو په همدغه خاطر باندې چاغوالی د شکر لومړنی او اساسي علت ګڼل شوی دی د مخنیوي په خاطر باندې اوله خبره خو دا ده چې موږ او تاسو باید کوشش وکړو چې هیڅ وخت چاغ نه شو همیشه باید کوشش وکړو چې ډیره غوړ ډیرې وریژې ډیر هغه خواړه چې د حد زیات خواږه وي ډیره زیات انرژي لري ونه خورو او همیشه باید موږ او تاسو میانروي وکړو په نیم لس باندې خواړه وخورو کوشش باید دا وکړو چې دوه وخته خواړه وخورو ګورې د روژې هدف او فلسفه هم دا وه چې موږ او تاسو پیشنهمه او پروژه ماته کوو غرمه پکې نه وه جنتي خواړه ماینده کې وي دوه وخته دي د روژې فلسفه هم دا ده هغه اضافي وزن چې انسان د اولسو میاشتو په موده کې راټول کړی دی وازې راټولې شوي دي د روژې په واسطه پرې مینځل کیږي نو موږ او تاسو باید د فرضي روژو سره سره که دوشنبه او پنجشنبې روژې ونیسو څو ګټې لري یو خو دا چې د چاغښت مخه نیسي د اضافي وازدو د راټولېدو مخه نیسي او هغه ناروغۍ چې هغه که د زړه ناروغۍ دي که د دماغو د رګونو ناروغۍ دي که ځینې نورې ناروغۍ دي چې وروسته باید خپرونې په جریان کې ووایو د چاغوالي له امله منځته راځي شکر خپله یو داسې خطرناکه ناروغي ده چې د ژوند تر اخره پورې به موږ او تاسو سره ملګری نو که چېرته موږ او تاسو خپل وزن کنټرول کړو خواړه کنټرول کړو او یو څه مقدار حد اقل نیم ساعت ورزش وکړو هېڅکله به د شکر په ناروغۍ اخته نه شو
ګرارې خور تاسو ته سلامونه ډالۍ
کوم علیکم سلام مهرباني
نظر محمد خبرې کوم ان له اطلال پوری ورسوالۍ سربند کړی نه دا پوښتنه ده چې عمر می شل کال دی او دا خو درد یا مخکې مې معاینه کړې وه الواډي کې لاندې کوټل کې یو سلو پنځه کې وو ډېر کله چې کار وکړم ستړیا کېږي ما ویم دکاندار
ځینې دردونه د وظیفې یا دندې له امله هم منځته راځي یو دوکاندار یو ډاکټر یو کس چې په یو ساحه کې متکرر اته ساعته لس ساعته ولاړ وي هغه وینه د اتو ساعتو په جریان کې دلته د پښو لاندې برخو کې ډب کیږي ځینې دردونه منځته راتللی شي دا د کوشش وکړي چې حد اقل د ورځې نیم ساعت ورزش وکړي او کله چې د شپې اوده کیږي د پښو لاندې د یو بالښت کېږدي تر څو پورې د پښو دا وینه په اسانۍ سره تخلیه شي او که بیا هم دردونه آرام نشو باید مکمل معاینات وکړي
مهرباني وعلیکم السلام
د پرهیز په باب لباندې به زه دومره ووایم چې دا د شکر ډول پورې اړه لري چې آیا دا ټایپ 1 دی دا ټایپ 2 دی یا جسټیشنل جسټیشنل ډول یې د دوزان خوځو کې منځ راځي کله چې ماشوم په نس باندې وي کله چې ماشوم یې وزیږي بیا بیرته له منځه ځي پرهیز د مریض حالت د شکر د کچې د لوړتیا پورې د مرض وخامت پورې اړه لري په هغه کسانو کې چې اکثرا نن سبا په افغانستان کې ډیر زیات تعداد دویم ډول د چاغوالي له امله منځ راغلی ډیر زیات وګړي دي چې د اقتصاد د پیاوړتوب له امله زغ زیات خواړه خوري ورزش نه کوي وزن یې زیات شوی د شکر ناروغۍ ته کاندید دي دوی باید کوشش وکړي چې د سبزیجاتو او ترکاری بابو څخه استفاده وکړي. دوی همیشه په کور کې باید وریجې غواړو دا مسایل کم کړي. هر هغه خواړه چې په هغوی کې انرژي ډیره زیاته وي سره کړي باید کم کړي. د بامیا فاصلې کدو او دغه ترکاری باب باید توت کې په کورنۍ کې سلاد څخه باید زیاته استفاده وکړي. او په زمین کې رازو د ورزش لپاره، ورزش هم د شکر د ناروغانو په ډول کې د هغوی په وخامت کې فرق لري. که چیرته یو کس چې هغه په ټایپ 1 ډایابټ باندې اخته دی او ماشوم دی او د هغه جسامت او وزن ډیر کم دی او لاغر دی، ډیر زیات ورزش ته اړتیا نشته دی، ځکه چې که چیرته د حد زیات ورزش وکړي د هغوی انسولین ته ډیره زیاته اړتیا لیدل کیږي، ګلوکوز کچه راټیټیږي. که چیرته هغه مقدار انسولین د بیرون څخه واخلي ممکن د دې کچه په ناساپي ډول باندې راښکته کړي. خو د هغه کسانو لپاره چې وزنونه د نورمال حد څخه زیات دي، دوی باید حداقل د نیم ساعت نه تر یو ساعت پورې منظم ورزش وکړي. ورزش لامبو خو ورزش دی، خو د بده مرغه موږ پکې په افغانستان کې ورته زمینه نه مساعدېږي. ولې بل قسم ورزش چې دی منډه، د منډې د پاره موږ او تاسو ته په هر ځای کې ځای شته دی. کوشش دې وکړي چې د 15 دقیقو نه تر نیم ساعته پورې که چیرته په 40 ساعتو کې منډه ووهل شي، انشاءالله چې د دوی کار شکر کچه به په نارمل حالت کې وساتل شي.
دا کندوالې نړۍ پریږدم درڅخه موري رخصت را کوا زندر چه پمی ترور رسوم در چه موری رخصت را کوا زندر چه زان تر قیامت بیلوم در چه موری رخصت را کوا زندر چه موری رخصت را توزم در تهت
دنړلی دړلی کور دې چاته پریک دی سمولوی ساده زلمیان غولوی څوک جنت څوک ایمان غولوی چتا جنت توڑی پخ پلنه زی منگ غولوی او کخ پلزان غولوی تعلیمون کوی زو ید بلد پارا زن وجنا